د مشال ریډیو په یو بل غلې کې استري مشي په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې زما منور شانې کې پیلځونی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې اول نیمای کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویمه نیمای کې د مشال ترنا لاندې بحث اوریدل شي. خو په سر کې ورزو احمد الله ته د دې سات د تازه خبرونو لپاره
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او پارلماني استاد علي وزیر نن د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو. پاکستانی چارواکي وایي اوس افغانان کولی شي آنلاین ویزه واخلي. او په جلال آباد کې نن سهار په ای وی ماین چاودنه کې یو ملکی وګړی وژل شوی. د خبرونو تفصیل. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د دریو نولو مرګلو سره نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو. نوموړی د دسمبر په 14 په پیښور کې نیول شوی او بیا کراچۍ ته واستول شو. پر هغه تور دی چې د دسمبر په 16 یې په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړې او خلک یې ګډوډۍ ته هڅولي. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ویډیو سره په خبرو کې دا تورونه بی بنیاد او بلل او زیاته کړه چې د هغه د خوشی کولو لپاره یې عدالت ته د ضمانت درخواست ورکړې ده. د علي وزیر سره په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین او د دې غورځنګ دوه نور غړي شیر ایوب او بسم الله هم دي. د پاکستان کورونو چارو وزیر وای د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په ګډون د 191 هیوادونو خلکو ته آنلاین یا پر انټرنیټ ویزې ورکول پیلوي. شیخ رشید احمد د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې یو خبری غونډې کې وویل دا کار یې د ویزو په سیستم کې د رشوتونو د مخنیوي لپاره کړی دی. خلک کولی شي د آنلاین ویزې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت، کورنیو چارو وزارت او نادرا دفتر په ویبسایټونو له ورکړل شوو لینکونو د لارې د فیس په جمع کولو سره ترلاسه کړي. تر دې مخکې د پاکستان سفارت ویلي وو چې د ویزو اخستو په وخت د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره یې د افغانانو لپاره په سفارت او قونسلګریو کې د درخواستونو جمع کولو 12 نورې کړکۍ پرانیستې دي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت فیصله کړې چې په لندن کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف پاسپورت باندې نوی کوي. د راپورونو تر مخه د هغه د پاسپورت موده د فروری په 14 ختمیږي. د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دغه نیټه به د نواز شریف پاسپورت کینسل کړي. نواز شریف ته د درغلیو په قضیو کې 9 کال قید سزا شوی خو هغه پر ضمانت تر خوشی کېدو وروسته د 2019 کال د نومبر راهیسې د درملنې لپاره په لندن کې اوسیږي. نوموړي پر ځان لګېدلي تورونه بی بنیاده او سیاسي سازش بولي. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار د جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند د میرمنو باغ تر څنګ د عامه نظم پولیسو په رینجر موټر د سړک غایل مایل چاودنه کې یو ملکی تن وژل شوی او دوه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر مسولین وایي ټپیان د ننګرهار حوزې روغتون ته لیږدول شوي او زیاتوي چې د دواړو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د پیښې مسولیت چا نه دی منلی. د طالبانو سره د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وای اوربند به په راتلونکي دور مذاکراتو کې د بحث یو مهم ټکی وي. ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکي مطالعو په دفتر کې د خبرو پر مهال وویل له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد د ګټې اخستو مسله، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات هم د خبرو په ایجنډا کې شامل دي. په قطر کې د طالبانو او افغان پلاوی ترمنځ خبرې د جنوري تر 15 زنډې دلی دي. او اخري خبر په بوسنیا هرزګووینا کې خواوشه 900 پناه غوښتونکو تر هغې وروسته یوه بله یخ شپه بې سرپناه تیره کړه چې ځایي چارواکو او مظاهرو یې بل کیمپ ته د لیږلو مخه ونیوله. دا کډوال په اور سوځېدلي لیپا کیمپ څخه د کروشیا سرحد سره نږدې کونیچ ښار ته د لنډ وخت لپاره وړل کېدل، خو د دسمبر په 13 له بسونو ښکته او بیرته خپل سوځېدلي کیمپ ته ولیږل شول. دې کیمپ د دسمبر په 22 اور اخیستی و. د بشري حقونو ادارو د بوسنیا پر چارواکو غږ کړی چې د بندو کډوالو سخت او غیر یقیني حالت ته دې پام وکړي. د بوسنیا د امنیت وزیر ازادۍ اروپا ریډیو ته ویلي چې د پناه غوښتونکو لپاره د مناسبې استوګنې د بندوبست په اړه به د وزیرانو شورا نن د دسمبر په 13 یوه مهمه غونډه وکړي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته د دې سات تازه خبرونه زموږ همکار احمد الله وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې افغانانو ته د انټرنیټ لارې ویزې ورکوي. چارواکو ویلي چې دا کار یې د نوې پالیسۍ تر مخه چې پکې یو سل یو نوي هیوادونو وګړو لپاره شروع شوی دی، افغانستان هم پکې شامل دی، په هغه پروګرام کې دا فیصله کړې. اوس افغانان کولی شي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت او یا هم د نادرا دفتر ویپانو ته ورشي او د ویزو د برخې د لینک په وهلو سره خپل ویزه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت وايي په دې سره به د ویزو اخیستل اسانه او له رشوتینو بغیر ترسره شي. سراج زهیر مو په نور حال خبروي.
په اسلام آباد کې د دسمبر په 13مه په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت یې فیصله کړې چې د راتلونکي کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه به د چین او افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو اوسیدونکو ته به آنلاین ویزې ورکوي. د نوموړي په خبره دوی ته شکایتونه ترلاسه شوي وو چې د چین او افغانستان خلکو ته په ویزو ورکولو او د نیټې په غځولو کې به ترې بډې رشوتې اخیستل کېدې. نو دوی هغه زوړ مینول نظام ختم کړو او اوس به دغه خلکو تا آن لائن ویزے ورکول کی گی.
یکم جنوری سے جس میں چین اور افغانستان
دے وی دلومڑے جنوری نا چپکی چین او افغانستان هم شامل دی آن لائن ویزے باورتا ورکول کی گی او دا ویزو ورکولو چی کوم زور طریقہ کار وو آغا با ختم شی او دا زکر چی دا چین او افغانستان لپارا پا ویزو کی دیر شکایتو نرا غلی وو چی دا دی دا وقت پا غزولو کی پیسی غستر کی گی او کرپشن پکی روان دے. نو پا دی وجبا مین وال ویزے ورکول ختم شی او یو سل یو نبی ملک تبا آن لائن ویزی ورکول شروع شی
آن لائن ویزا دیا جائے گا.
بل پلو آغا افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي او خپل وطن افغانستان ته هم زیرازي د دوی په وینا چې دوی کله افغانستان ته لاړ شي او بیرته د پاکستان په ویزو راځي نو په ویزو غستلو کې ورته ډیر مشکل وي. سو سو ورځې د پاکستان په سفارت کې انتظار کوي. نو اوس چې د پاکستان حکومت دا اعلان وکړو نو ورسره به د دوی مشکل را کم شي. په پیښور کې د افغانانو یو مشر حاجی حشمت الله مشال ریډیو ته د حکومت په دې فیصله وی
کولی سفارش بو دشپی بلار لس بجے سہارا پورے پدے یخنے کے کابل کے دے سفارت مخه ته بولاړو پلین کې بولاړو بیا به ویزې نه کېدنه تنگول پازابې بل د افغان مهاجرنو ډیر زیات وو. دا خو ډیره ښه خبره ده چې دا کار عملی شي او چې دا آنلاین ویزې کار شروع شي.
همدارنګ یو بل تن هم د حکومت په دې اعلان د خوشحالۍ سرګندونه وکړه او ویوي
نن خو زما سید خان دا آنلاین ویزې چې شروع شي دا خو ډیر بهترین کار وشي، ځکه چې مخ کې کم تکلیف او کم افغانان موږ چې په خپل هم تللو هلته سفارت مخې انتظار کو نمبر بنا رہا تھا او د ډیر تکلیف دا وجود په بیاز موږ ویزه لګیدلې او آنلاین خو ډیر ښه سہولت ده او انشاء الله وګدا کارو چې بهترین کار دی.
د پاکستان او افغانستان په پوله تورخم باندې د پاکستانی چارواکو په وینا چې یوازې د تورخم په پوله هر ورځ خواوشه لسو زرو پورې خلک پاکستان او افغانستان ته زیرازي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو حلو زلو په اړه افغان وفد پاکستان ته راغلی و درې ورځې دوره وه. په دغه کې په افغان ترانزیت، ټریډ او نورو سوداګریزو چارو خبرې اترې شوې دي. ورزو اسلام آباد ته خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، سلامونه او نیکې پیرزونې.
ډیر مهرباني صاحب، شکریہ.
طاهر خان صاحب دغه افغان وفد چې راغلی و د سوداګریزو چارو په اړه د پاکستانی چارواکو سره سوداګرانو سره خبرو اترو په لپاره څه تفصیلات دي؟
درې ورځې د پاکستان او افغانستان د تجارتي اړیکو باندې، تعلقاتو باندې، سوداګري زیاتولو باندې، دغارنګه ترانزیت استمرداري تجارت د پاکستان له لارې په هغې خبرې شوې دي او بیانیه خپره شوې ده. د یو ګډه اعلامیه چې په هغې کې دا خبره شوې ده چې دواړه غاړو په کومو موضوعاتو چې خبرې کړې دي په هغې کې پرمختګ شوی دی او په دې باندې دواړه غاړې هغه متفق دي چې نورې هم تکنیکي غونډې وشي او چې کومو موضوعاتو باندې خبرې شوې په هغې باندې نورې خبرو ته اړتیا ده. چې کومې مهم موضوعات په دې خبرو کې، یوه پکې د پاکستان او افغانستان چې کوم ترانزیت معاهده ده د هغې کې ترانیم دي، دواړو غاړو یو نوی هفته او دغه ترانیم کړي، ځکه چې کومه 2010 کال کې کم نظر ثانی شو او 2015 کې تم په اپتا واحده باندې اوس دوه غاړو نو ته جاري کړي، ځکه چې د 2010 اپتا با دغه واحده با داري مودا پای ترسي نو اوس دوه غاړي یو نوې غواړي واحده یا په دغه کې نو تر نیم غواړي یو غاړي خبرې شوې دي. او دویم پاکستان او افغانستان د ترجیحي تجارت یا سوداګرۍ یو نوی معاهده قبول غواړي، هغه باندې هم چې هغه دنیا باندې یو بل معلومه او نسبتا هغه باندې ټیکسونه کم وي دي، مارکیټ سره رسائی دي، یو خدا پی ټی ایچ ورته وي ترجیحي تجارت معاهده هغه خبرې شوې دي. درېم، پاکستان او افغانستان یو پلان لري چې په ټولو باندې ګډ مارکیټونه جوړ کی، په هغه باندې خبرې شوې. 13 ورځ اخیرنی ورځ باندې د پاکستان یو چارواکي چې په دغه غونډه کې شریک و، همشه د ویډیو ته دا خبره وکړه چې د افغانستان پلاوی په دې درېو موضوعاتو باندې چې کوم ترانیم د پاکستان خوا چې کوم تجاویز دي نور وخت غوښتې دي، نو دا خبره هغه کړې ده. لیکن خبرې شوې دي او دا ګوره یو افریکا یو کمیټي د غونډه د هغې پاکستان او افغانستان مابین چې کوم د اقتصاد معاهده ده د هغې د عملي کولو نافذ کولو لپاره یو کمیټي ده چې هغه څارنه کوي، نگراني کوي. دا د هغې اتمه غونډه وه، ومه د 15 کاله وروسته د نومبر په میاشت کې په کابل کې شوې وه. د پاکستان او افغانستان د دې میټوس اقتصادي تعلقاتو د هغې لپاره غونډې زیات شوې دي.
سمه ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب. کور مو ودان د اسلام آباد نظم همکار طاهر خان و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو چارو په اړه اسلام آباد ته د افغان د وفد سفر په اړه تفصیلات راکول.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو د ریپورټونو لړۍ ته ورزو. د جنوبی وزیرستان په وانه کې ولسی لخر د یو تن کور لنګ کړی دی. اطلس خان وزیر د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې لخر دا کار د دسمبر په 9 د ځمکه په سر د لانجې په ترس کې کړی دی. د سیمو پولیسو مشر هم پرون مشال ریډیو ته وویل چې پارچه یې دایره کړې ده. دا راز د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر ویلی دی چې د لخر مشران به نیول کېږي. په دې حقلا لسیمه زمون خبريال اشتیاق مسجد نور حال راکوي.
سویلی وزیرستان وانه سیمه اعظم ورسک شدی ضلع خیل کو میلشکر دمزکه په تنازع باندې د اطلس خان وزیر کور رنگ کړای دی. د ضلع خیل قوم سره دمزکه تنازع سرنګ مخه تاروغلا اطلس خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
خبره داوا چې دا پټنګ تحصیل کې پدا کې د مو په 2006 کې منځکا کړی و او انتقال مې هم کړای و او په حکومت کې مې ریکارډ هم و او یې به وجود د حکومت تر شخص اور تاریخ چې دمزکه د مور تا ولل چې د ځمکې خو قانون دی، عدالت یې دی او دپټی یې دی مشته سو اته سره لور شي خو د ځمکې د مودو کاک دا ولل چې نه ادا ځمکې د کوم ځلې فیل دو خو د ځمکې تو ته بالکل هم څه پرېښ دو زدر خلور شو خو یې په وجود د دا ولل چې میز نه قانون مانی نه عدالت مانی.
اطلس خان وزیر یی چې ځلې خیل قوم د ځمکې تنازع په جرګه حل کولو ته تیار نشو او په لشکر باندې زما کور رنگ کړی
چې کوم لشکر وغای دا سبا تقریبا تین نه د 4000 تر کاسون وی د سرا ار سړی سرا وسلاوا چا سرا کلشن کوپ د سرا کوانینه هم وی د سرا مکمل سامان دو جبالینه وکړی سرا وی پانه بعد ډایرک اغلشکار 3-4000 کاسون وی راغلل یمو کوری مکمل ختم ک ایت شاینده ک پوتو
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا ډنګول کښې ملوث لشکر مشرانو په خلاف یې اف آی آر درج کړی دی.
اعظم ورسک علاقہ دا تقریبا 2000 نوار 2100 پورې کسانو بس خلک ډېر زیات نو بیا دې کې د خون خرابې خطر وا حکم چې د کور خپل مالکانو بیا غیم دا وي جره دې کې تاسو ټفل ماخلې درې خون خرابه به وشي موږ خپل سامان مامان او دروازې کلکی او دا بس هیڅ چیز د قوم فیصله موږ ته منظوره ده پر چې موږ خپل طرف ورکې هغه مدیان پر څو تم راي فیار د پر رانه دا ټول به گرفتار وو کوم سرکار دا مشرانو کړه ستاټ هغه باینیم دی او دا باقي چې کوم دا غي په ایمار اغلیو دا قوم نو داخله به باقاعده ان شاء الله قانون حرکت کرا دی.
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کورونا ډنګولو کښې ملوث کسانو په خلاف اف آی آر درج کړی شوی دی او د ضلعي خیل لشکر نه د نور کورونو د ژغورنې دپاره انتظامیه خپل کوششونه شروع کړي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د امریکا لوی سارنوال یا اټارنی جنرال جیفری روزن د دسمبر په 9 ویلي هیواد یې تیار دی چې په پاکستان کې د وجل شوي امریکایي خبریال ډینیل پرل په وجنه کې ککړ احمد عمر سعید شیخ نه صرف بندي کړي بلکې امریکا کې په مقدمه وچلوي. دا بیان د سند های کورټ د دسمبر 24 د هغه فیصله ورسره راغله چې لمخیه د پرل په وجنا تورن عمر سعید شیخ او د هغه درې نورو ملګرو د خوشی کولو حکم شوه دی. د وال سټریټ جرنال خبریال ډینیل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې د تختول کېدو ورسته وجل شوی وو. پولیسو یې په تور کې له القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي عمر سعید شیخ او درې نور کسان نیولی وو او شیخ ته په همدې کال کې یو ځانګړی عدالت د مرګ سزا ورولې وه چې وروسته یې وکیلانو د دغه سزا پر ضد په سند های کورټ کې اپیل وکړ او د روان کال په اپریل میاشت کې عدالت د شیخ سزا 9 کاله قید ته راکم کړه. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د امریکا لنډمهاله لوی څارنوال ویلي هیواد یې تیار دی چې د خبریال ډینیل پرل په وجنه کې د هغو ککړو کسانو ضد مقدمه وچلوي چې د پاکستان یو عدالت یې خوشی کولو امر کړی. دا خبره جیفری روزن په داسې وخت کې کړې ده چې سند های کورټ د دسمبر په 24 د امریکایي خبریال پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ او د هغه درې نور ملګرو د خوشی کولو امر کړی وو. جیفری روزن د دسمبر په 9 په بیان کې ویلي دوی د پاکستان حکومت له لوري د سند های کورټ فیصلې ضد د پریکړې درناوی کوي. نوموړی زیاتوي که د تورنو پر ضد هسې نه کامیابیږي نو امریکا تیار ده چې شیخ بندي کړي او په امریکا کې پرې مقدمه وچلوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان زاید حفیظ چودري تیر ماخوستن مشال ویډیو ته وویل د امریکا لوی څارنوال سرګندونو په اړه به خپل رسمي بیان ژر خپور کړي. له دې علاوه نوموړي له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. هلته په پاکستان کې د قانوني چارو پوهان وایي امریکا او پاکستان ترمنځ داسې کومه موافقه نشته چې په یوې مقدمه کې مطلوب تن یو بل ته حواله کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د قانوني چارو یو پوه اکرم شیخ وویل
جب ایک ملک کا نظام عدل ایک شخص کو بے گناہ قرار دیتا ہے
د ملک یو عدالت کې یو تن بے گناہ وګرځوي او بیا د هغه مقدمه اوریدنه په سپریم کورټ کې روانه وي او امریکا دا غوښتنه وکړي چې زموږ وګړي وژل شوي نو دغه تورن کس ته ورته حواله شي چې په ملک کې پرې مقدمه وشلوي. نو نه خو د پاکستان آئین او نه قانون اجازه ورکوي. د پاکستان د آئین په 4 او 5 ماده کې په واضح توګه ویل شوی چې یو وګړي پاکستان سره له شرطه د خپل وفاداری اعلان وکړي او بیا عمل هم پرې کوي نو د پاکستان قانون ورته د ملک دننه او بهر د تحفظ ورکولو ذمہوار دي. او زه نه ګڼم چې د پاکستان یو حکومت دی د آئین په دایره کې د یو بل ملک په غوښتنه خپل وګړي ورته حواله کړي.
د وال سټریټ جرنل خبریال ډینیل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې د تختونی وروسته وجل شوی وو. پولیسو یې په تور کې له القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي عمر سعید شیخ او درې نور کسان نیولی ول. شیخ تپر هم هغه کال یو ځانګړي عدالت د پرل د تختونې او وژنې په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې وه چې وروسته یې وکیلانو د دغې سزا پر ضد په سند های کورټ کې اپیل وکړو او د روان کال په اپریل میاشت کې عدالت د شیخ سزا اووه کاله بند ته ورکمه کړه او ورسره یې د نوموړي د خوشي کولو امر وکړو ځکه چې هغه له شاوخوا اتلس کلونو راهسې بندي وو. د سند صوبې حکومت عامه نظم ته د خطر په اساس نه صرف عمر سعید شیخ سره د ملګرو په بند کې ساتلی وو بلکې یاد حکومت او د ډینیل پرل مور او پلار د های کورټ دغه فیصله د پاکستان په سپریم کورټ کې چیلنج کړه چې د جنوري په 15 مبای اوریدنه کیږي. سند های کورټ د دسمبر په 4 احمد عمر سعید شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل د نظربند ساتلو حکم معطل کړو او د هغوی د خوشي کولو امر یې وکړو. البته عدالت وویل چې حکومت دې د څلور وڼو کسانو نمونه ممنوع الخروج یا اگزیټ کنټرول لیست کې واچوي. په 2011 کال کې د واشنگتن په جارج ټاون پونتون کې د پرل پروژې په نوم په یو څېړنیز رپورټ کې داوه شوې وه چې د پرل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورول شوې. په څېړنه کې دا داوه هم شوې وه چې په امریکا د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو مشکوک پلانونکي خالد شیخ محمد اصلا پرل وجلی وو. محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیول شوی وو او اوس مهال په کیوبا کې د امریکا په ګوانتنامو بې زندان کې بندي دی.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د کورونا وایرس نوې بڼا تر پاکستان رسیدلې او دلته یې 100 کسان وهلي دي. پوهان وایي د دې وایرس دا ډول زر خوريږي خو د خلکو د وجنې قوت یې تر پخوا ډیر نه دی. له همدې امله دوی خلکو ته لارښوونه کوي چې ورختا کیږي دی نه او د روغ پاتې کېدو لپاره دی د تیر په شان له ګڼې ګوڼې ځان وساتي، لاسونه دې په صابون وینځي او ماسک دې استعمالوي. د صحت نړیوالې ادارې د پلان تر مخه غریبو ملکونو ته خای د کورونا وایرس ضد ویکسین د 2020 کال په ورستیو کې ورسیږي خو پاکستانی چارواکي د زر اخیستو تکل لري او د دې لپاره یې 2.5 میلیونه ډالر اعلان کړی دی. بشیر ګواخ د کورونا وایرس د نوې بڼې او پر ضد یې د ویکسینو د ویش پروګرام ته په دې رپورت کې کتنه کړې چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
پاکستان د دسمبر په 1 د کورونا وایرس د نوې قسم د لومړیو کیسونو تایید وکړ. د سند صوبې د صحت وزارت په دغه ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې له برتانیې څخه د ورغلو 200 کسانو ټیسټونه کړي او معلومه شوی چې په دوی کې شپږ په کورونا وایرس اخته دي. له دغه څخه په 3 کې د دې وایرس نوی قسم لیدل شوی دی. د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې لږ تر لږه د وایرس 2 نوي قسمونه له برتانیا او جنوبي افریقا څخه تایید شوي دي. په دې اداره کې د کورونا وایرس په اړه د څېړنو د تخنیکی برخې پوه ډاکټر ماریا وان کورخوف د دسمبر په 1 په یو خبری غونډه کې ویل دوی د کورونا وایرس د نورو قسمونو د راتګ توقع هم لري خو ښایي ډیر وژونکي نه وي.
څومره چې دا ویروس ډیر خپریږي هغومره به نور ډولونه مخې ته راځي. موږ هر بدلون ګورو. په جنوبي افریقا او برتانیه کې د کورونا ویروس نوي ډولونه مخې ته راغلي دي. دا له یو بل فرق لري خو بنیادي چوکاټ د پخواني وایرس په شان دی. اوس مهال زه دومره ویلای سم چې د وایرس نوي بڼې د لیږد او په مریضانو یې اغیز لنږدې وڅارو. موږ څېړنې کوو او د دې لپاره مو د پوهانو یوه ډله جوړه کړې ده.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په اوهان ښار کې راپیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. د وایرس په تیر یو کال کې نږدې 1.8 میلیونه کسان مړه کړي دي. په دې اړه شمیرې ساتونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې د دسمبر تر 1 پورې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر له 2.3 میلیونه اوښتی دی خو 4.5 میلیونه کسان ترې روغ شوي هم دي. د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیایي خدمتونو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال وایي د کورونا وایرس چې هر څومره نوي قسمونه راشي د ځان ساتلو طریقې هم غزړه ده. نوموړي د دسمبر په 1 مشال ریډي تویل خلک د لاسونو په بیا بیا مینځلو، ماسکونو اغوستلو او لیو بلا فاصله ساتلو سره په دې وایرس له اخته کېدو بچ کېدلی شي.
وایرسونه تل بدلون یا تناسخ مومي کوي، نو دا ډیره نوې خبره نه ده. کرونا وایرس چې له کوم وخت نه راپیدا شوی تر اوسه یې په لسګونو ځله تناسخ یا بدلون کړی. خو دغه تناسخ یا دغه بدلون چې ده، دغه ځانګړتیا لري چې په نتیجه کې د وایرس د لیږدېدو وړتیا ډیره زیاته شوې. داسې کوم لاسوند یا علمي لاسوند په لاس کې نشته چې دا د دې ښکارندوی وکړي چې دا وایرس نور هم خونړی شوی ده. یعنی وایرس د وایرس د خونړیتوب یا د وژنې یا د مړینې کچه یې لوړه شوې نه ده د شته لاسوندونو پر بنسټ. خو لا تر اوسه ډېر وختي ده، څېړنې روانې دي، اکثره لابراتواري څېړنې دي.
د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هڅې روانې دي چې د دې وایرس په ضد واکسین خلکو ته ورسیږي. په دوی کې امریکا، جرمني، برتانیا، چین او روس خپل جوړ کړي واکسین روغتونونو ته لیږلي دي. د پاکستان د صحت وزارت لخوا د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته ورکړل شو معلوماتو تر مخه دوی د چین، روس او برتانیا له کمپنیو څخه د واکسینو اخیستلو ته نږدې شوي دي. په لندن کې د کورونا مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر اجمل نور مومند وایي په ځینو خلکو کې مشوره شوې چې موجود واکسین د کورونا وایرس په نوي قسم اغیزه نه لري، خو داغه په وینا داسې نه ده. نوموړي د دسمبر په 10مه مشال لیډیو ته ویل
د وایرس فرق چې راغلی پکې یوازې دا دی چې د خورېدو هغه کم قابلیت چې دی هغه زیات شوی دی، خو د ناروغۍ په شدت کې کوم خاص توپیر نشته. او ناروغان چې راځي هغوی لکه څنګه چې مخکینی ډول د دې وایرس په هماغې ډول دي، او حتی ځینې خو وایي چې د دې ناروغي یا د ناروغۍ شدت چې دی د هغې پخوانی لږ کم هم دی. او دا واکسینونه چې راوتي تر اوسه پورې د فایزر واکسین او یا د موډرنا واکسین چې وو هغوی په دې کې د دې په ضد باندې دا واکسین مکمل تاثیر لري. یعنی د واکسین کمپنیانې دا دعوه کوي چې لکه څنګه چې پخوانی او د دې په ضد باندې هم هماغومره مؤثر دي. او دغه راز چې کوم دا نوې واکسین د استرازینیکا په نوم باندې په انګلستان کې راغی د اکسفورد پوهنتون د خوانه، دوی هم همدا وایي چې د دې نوي ناوي او زړو په مقابل کې په یو ډول باندې مؤثر دي.
په برتانیا، امریکا، د اروپا په ځینو هیوادونو، چین او روس کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین ورکول پیل شوی دي. د رویټرز خبری اژانس تر مخه د امریکا او جرمني کمپنیو شریک جوړ کړي واکسین فایزر 95% اغیزمن ثابت شوی دي. همدارس د روس او چین واکسین لواویا فیصد څخه تر 90% پورې اغیزمن اعلان شوی. د صحت نړیوال ادارې غریبو هیوادونو ته د واکسینو رسولو پروګرام پیل کړی دی، خو وایي چې دا کار ښایي تر 2021 کال تر اخیره پورې وخت ونیسي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په شمالي وزیرستان کې د ضربه از پوځي عملیاتو پر مهال د لنګو شو موټر بارګینونو مالکان غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته د اوختي تاوانونو معاوضه ورکړي. دوی وایي حکومت ته یې په دې لړ کې ټول معلومات ورکړي دي، خو چارواکي ورته یو نیټه او بل نیټه ښایي او تر اوسه معاوضه نه دي ورکړل شوي. په دې حکله نور تفصیل لسی می زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان کې د موټر بارګینونو مالکان وایي چې ضرب اعظم عملیاتو کې د بازارونو مارکیټونو په سیر د دوی بارګینونه هم لزمه کې سره سم شول، د ګڼو توانونو سره مخ شول، د کالونو رهسه د خپل تاوان غوښتنه کړي، خو لا هم ورته ډاډ نه دی ورکړل شوی. د وزیرستان موټر بارګینونو اتحادیه مشر سید جمال مشال ریډیو ته وویل چې دا انتظامیه نه واخله تر وزیر الله پورې غږ رسولې، خو لا هم د تاوان ازاله نه کیږي.
دربیازه په عملیات شي، میرعلي بازار، میرانشاه بازار، د داخل بازار په مکمل توګه باندې چې خور سره خور شوی وي. په دغه بازار نه چې د میر موټر بارګینی نه وي چې په دغه شي په سوینه په زرینه گاډي وی لوړ وي او هغه د خور سره خور کړی شوی وي. دغه ازاله د پوره میر په قاعده د ډي سي صاحب سره د صوبایي حکومت د واکدارونو سره مې لیدنه کتنې کړې وې. د دې مشتان د مکمل د ازالې ډرګرنار کړې و. مې نه پیږي چې د دې صبرې د میش سره نو شولا د صوبایي حکومت نه مطالبه د دې نظر نظر د میش سرویس چارټ کو او مش د خپل نقصانات ازالارو کو.
د میر علي اوسیدون کې او شمالي وزیرستان موټر بارګینونو اتحادیه جنرال سیکرټر ضیا الله وایي که حکومت یې د توانونو ازاله نه کوي نو مجبوره دي چې سړکونو ته وځي.
کوم نقصانات شوه د ګاډي والا د برګینې هغه براشه میټیزي صاحب سره ملاقات کړه هو وزیر ریلیف سره ملاو شوی نو سیکرټری ریلیف ته میجا درخواست شوه دا د نن تاریخ راسه مشته یا خاطر خا جواب نه ملاو شو میجو حکومت نه پر زور مطالبه کی چې مش نقصانات عدالت دا وکړو کچېر دا زلا نو شوه ته بیا میج یو پر امن احتجاج کی.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وویل چې شمالي وزیرستان کې د ډنګو کورونو د تاوان سروي د یوې مودې نه بند وي. هغه پیل شوې د موټر بارګینونو او د غشانورو تاوانونو په اړه صوبایي حکومت متعلقه چارواکو سره خبرې کړې. د دوی د تاوان په اړه انتظامي خپل طرف نه کار پیل کړی. څنګه هم چې صوبایي حکومت وړاندې د مرستو په اړه امر کړی دوی به یې عملي کړي. شمالي وزیرستان کې عملیاتو په دوران میرامشاه میرعلي او د داخل بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول. بل طرف د غلطا موټر بارګینونه او د غشان یو شمیر نور تاوانونه شوي چې ځایي ولس یې په وار وار د ازالې غوښتنې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه دي او اوس هم ونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث او روچې په افغانستان او پاکستان کې رسنیو ته د ورپېخو خطرونو او چیلنجونو په اړه دي. په دې بحث کې د دواړو هیوادونو خبریالانو د محدودیتونو، بندیزونو، وجنو او زورونو ذکر کړی دی. د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ تر هیڅ محدودیت لاندې نه دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنیو مالکان بیا وایي د سوداګریزو خبرتیاو نشټوالي له وجې مالی مشکلات زیات شوي او د رسنیو ځینې کارکوونکي یې له دندو ګوښه کړي او یا یې تنخواګانې ورکمې کړي دي. خو د پاکستان حکومت وایي د رسنیو له مالکانو سره یې خبرې کړي چې ګوښه کارکوونکو ته دندې او د نورو کارکوونکو تنخواګانې په وخت ورکړي. له دې پرته حکومت ژمنه کړې چې د خبریالانو د تښتونو، زورونو او وژنو قضیه اسیری او پکې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاري. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او حکومت ټینګار کړي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. د افغان حکومت په وینا د خبریالانو د وژنو په قضیو کې ځنې ککړ کسان نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي. د بحث کوربه دی عبدالحی کاکړ. راځي چې په ګډه وورو
د مشال ترنو لاندې.
اوریدونکو د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د بیپولو خبریالانو سازمان ریپورټرز ود اوټ بارډرز په تازه ریپورت کې افغانستان او پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ په خطرناک هیوادونو کې یاد کړی دي. سازمان د دسمبر په 19مه خبر څه وی خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې سش کال په ټوله نړۍ کې د رسنیو 50 کارکونکو د خپل کار لوجې وشل سوی دي. ریپورت ځاتوي په افغانستان کې په دې وروستیو سو میاشتو کې 15 خبریالان په داسې حال کې وشل سوی چې د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې هڅې وانیدی. هم دې ته په کتو سرمو نن د مشال ترانه لاندې بحث په پاکستان او افغانستان کې خبریالانو او رسنیو ته وروړاندې خطرونو ته ځانګړي کړی دی. میلوانو مو د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې په خوانی مشر صفدر داوړ او د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی دی. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم. خوشحال اوسئ هاشمی صاحب. پیل بل تاسو کو افغانستان چې د بیپولو خبریالانو سازمان څومره خطرناک یاد کړی دی، آیا تیر کال هم دومره خطرناک وو که سش کال ډیر خطرناک سوی دی؟
2019 کال د 2018 کال په پرتله 14 سلنه د رسنیو د ژورنالیستانو په وړاندې د ستونزو فیصدي کچه چې وده لوړه وه. په 2019 کال کې موږ 115 د رسنیو او ژورنالیستانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي پیښې درلودې. 15 تنه نازدانه ژورنالیستان مو شهیدان او 13 تنه مو ټپیان ورکړي. په 2018 کال کې ټولې پیښې 121 ولس تنه موږ شهیدان ورکړي وو چې زموږ د افغانستان د ژورنالیزم په تاریخ کې د بیان د ازادۍ په تاریخ کې 2013 کال ډیر غمجن کال وو چې هغه کې موږ ولس شهیدان ورکړي وو. په 2013 کال کې 15 شهیدان موږ درلودل او په 2014 کال کې 10 کس شهیدان درلودل. په تاسف او خواشینۍ سره چې په تیرو 15 کلونو کې موږ په افغانستان کې څلور 500 تنه شهیدان ورکړي دي د رسنیو لوی کورنۍ او دا چې سږ کال د تیر په پرتله څنګه ده که د خشونت ارقامو ته وګورو سږ کال یې تر اوسه پورې هم څه باندې 100% شوي او پروس کال یې هم 115 پیښې وې. په ارقامو کې به ځانګړی فرق نه وي.
هاشمي صاحب تاسو چې کوم ارقام ورکړل کومې شمېرې مو ورکړلې که دې ته وګورو نو د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د شمېرو له حسابه څخه تشدد یا خشونت زیات شوی نه دی د خبریالانو پر ضد، نو موږ دا ښه وګڼو یعنی دا یو ښه دغه دی که نه؟
نه هیڅکله نه. په تیرو کلونو کې داسې و چې تاسې شاهدان وئ چې په طلوع تلویزیون باندې یو ډله ایز برید وشه او یا مثلا په ننګرهار کې په انعکاس تلویزیون و ځینو پژواک دفترو کلید راډیو په ځینو دفترونو باندې بمی چاودنې وشوې ځکه د ارقام لوړ و. ولې سږ کال ټارګېټ کیلینګ ده د ژورنالیستانو
هدفي
وژنې دي او دغه هدفي وژنو کې هم هغه خلک په نښه کېږي چې هغوی د لوی د آزاد افغانستان د پښتون قوم او په اصطلاح د بیان د ازادۍ او د دغه غوښتونکي دي. متاسفانه چې زموږ د شعور او د فکر خلک په نښه کېږي هغوی له منځه وړل کېږي.
سمه ده. هاشمي صاحب تاسو ته راځو. صفدر داوړ صاحب تاسو ته راځم. په پاکستان کې تاسو هم دلته کار کوئ، آیا حالت هم دغسې دی لکه څنګه چې هاشمي صاحب په افغانستان کې یاد کوي که نه لاغه مختلف دی؟
پاکستان کې حالات د میډیا د پاره ورځ په ورځ دا سنت خطرناک کیږي چې مخکې به صرف قبایلي علاقې وې لکه 2015 کې چې موږ جرنلستان اول اول په نفع شول دغه وانه کې جنوبي وزیرستان کې اینا پس د 2015 پورې 15 کسان موږ ولا په دا لس کالو کې پوره شول شهیدان شول چې کوم قبایلي صحافیان وي زیاتره زخمیان شول زیاتره خپل صحافت پرېښودو زیاتره خپل کورونه پرېښودل لاړل د پاکستان په نورو ښارونو کې نو دې سره سره قبایلي علاقو سره بلوچستان صحافیان دي دغه ډېر په تکلیف شول او بیا ورسره خیبر پختونخوا چې کوم نور ازله دي اوس خو دا سر شانت دی چې نه سند بچتے سند صحافی بچتے سند صبح سند والا نه دا پنجاب والا بچتے بلکہ اوس دا دی چې پورا ملکی لیول بندے چې دا میڈیا سره کم سکی گی حکومتی لیول بندے دے شانتا بندیزونه دے شانتا سختی دے شانتا دا نوکریونه ایستل یا دے شانتا دا میڈیا بد حال مونږ د مشرانو صحافیانو نه اوری چې دا شانتا بد حال بیا د 1947 نه پاکستان چې جوړ دی دا کې څو ځله مارشالان تیر شوي دي ډېر سخت سخت حکومتونه تیر شوي دي خو دا اول ځل میډیا سخت مشکلاتو سره مخامخ
دی. مننه صفدر داوړ صاحب. هاشمي صاحب تاسو یادونه وکړه چې پخوا داسې و چې ځینې خبریالان تیر کال یعنې په 2019 کال کې په ډله ییزو بریدونو کې ځکه چې ارقام زیات و چې ډله ییز بریدونو نو دوی به څو خو اوس هدفي وژنې تاسو وایسته چې زیاتې شوي دي. هدفي وژنه مراد دا دی چې که یې څوک په نښه کوي نو له هغه ځخه یا یره لري یا هغه خاموشه کول غواړي یا غلي کول غواړي. افغانستان کې د دې خبریالانو ټارګټ کیلنګ یا هدفي وژنې کول د دې تر شا کومې کړي دي او له دوی کومه ویره لري؟
زما په نظر باندې په کوزه پښتونخوا کې او په افغانستان کې د رسنیو د ژورنالیستانو په وړاندې باندې دغه د ګواښ حلقه ماته یوه حلقه بریږي ځکه تاسو به را سره اتفاق وکړي داوړ صاحب به را سره اتفاق وکړي چې په خواشینۍ سره چې زموږ هغه ژورنالیستان په نښه کېږي کوم چې هغوی د اوقام او د ولس ته د ویښتابو درس ورکوي هغوی ولس د حالاتو سره سازګاریي اشنا کوي او ملي ویښتابو لپاره غږ پورته کوي هغه رسنۍ او هغه ژورنالیستان په نښه کېږي. په افغانستان کې هم متاسفانه همدغه حال دی. زه یې په افغانستان کې بیرونی اړخ یاد کړم نو د پښتونخوا او د افغانستان د ژورنالیست څنګه د قتل یو ادرس دا هغه شریک ده مشترک ادرس ده چې هغه زما په نظر باندې د نړیوال تروریزم او د سټیټ چې کومه ټارګټ کیلنګ ده هغه متوجه ده. دویمه موضوع په افغانستان کې خوشحالۍ سره چې دلته د عدالت نه د ساتنې یا په اصطلاح عدم مجازات کرچی ته تر دې وړاندې په افغانستان کې د ژورنالستانو قاتلین او یا هغه شبکې چې هغوی د رسنیو په وړاندې باندې تاوتریخوالی رامنځته کوي په نښه شوي وای او هغوی ته جزا ورکړ شوی وای هغوی عدالت ته راکړ شوي وای بیا به نه و. د مخدره موادو قاچاقچیان بل لوری ده، وسلوال مخالفین بل لوری ده، په خپله دولت چې زمونږ د افغانستان دولت هم که د وژنې په برخه کې نه وي نو د رسنیو په وړاندې باندې د هغوی د سانسور په برخه کې یا د هغوی د ځورونې په برخه کې د هغوی د نیونې او بندي کونې په برخه کې دولت هم په دې کې لاس لري، وسلوال مخالفین هم په دې کې لاس لري. په خواشینۍ سره چې د تیرو کلونو سرسا کل پارکان په دغه کې ده چې ژورنالیست له یو نامعلوم ادرس نه وژل کېږي، ژورنالیست له یو نامعلوم ادرس نه په اصطلاح تهدید کېږي، ژورنالیست ته ګواښ ورکول کېږي، اختار ورکول کېږي او دا معلوم ادرسونه چې دي هغه ډېر معلوم ادرسونه دي. زموږ چې دا د دولت په کار باندې قناعت هم نه لرو، همدغه ده چې موږ وایو چې عقلمن خو باید هغه لوری موږ ته وښودل شي چې کوم لوری ده چې ژورنالیست هدف کېږي. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان وایي چې دا زموږ کار نه ده، دولت وایي زموږ کار نه ده، نو له اسمانه خو پرښتې نه راځي، ژورنالیست خو نه په نښه کوي.
ډېره مننه حاجي صاحب. صفدر داوړ صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کله د ترګریز جګړه وله او په قبایلي سیمو کې ډېر زیات عملیات ول، خبریالان بي زیاده راغلی و، نړیوالی رسنۍ مور باندې نظر ساتي، پاکستان هم ور باندې، پاکستان خبریالانو هم ور باندې ډیر زیات کار کولی، نو هغه وخت کې حالت ډیر زیات د خبریالانو لپاره خراب و. خو په دې ورستۍ کې داسې کتل کېږي چې په قبایلي سیمو کې په ظاهره د وژنو تر حده پورې یو کمی راغلی دی. د دې کمی وجه دا ده چې آیا امنیت یا کوم لوري دي، کوم کوتونه دي، هغه خبریالان تنگول نه غواړي، یا خبریالان چې دي هغه له دوی یعنی د دوی له خبرو سره اتفاق کړی دي، نو هغه سي موضوعات نه چیړي چې کوم موضوعات چې دي هغه دغه کړی چې دي هغه تنگوي یا ورزخ پازابی شغه.
ډاکټر صاحب، دا بالکل رښتیا دي چې مخکې که جرنالیستانو جرنالیزم کوو نو انټرنیشنل میډیا سره زیات، یا دلته قومي چې کم نیشنل میډیا دي دې سره به زیات رپورټینګ کوو. اوس خو دا دی چې دلته که رپورټینګ وکړي هم صحافت او غواړي هم څوک قرباني ورکړي چې نه زه صحافت کوم د هر څه خطر باوجود، نو بیا دلته کیږي نه په دې چې دا حکومي چې کوم میډیا دی دا هغه ډېره زیاته لکه زه د میرمسان یو رپورټ ورکوم هغه زه وغواړم چې دا رپورټ وشي. او دلته بیا اسلام آباد، لاهور او پېښور کې چې کوم مین آفیس دي حکومي میډیا دا دغه دومره مضبوط ته نه دی نن سبا وخت کې چې هغه رپورټ وشي. میډیا یا جرنالستانو هغه رپورټینګ پریښی دی، هغه نه کوي، هغه نه ټچ کوي چې کوم
یعنی هغه او هغه کم زینه دي، یعنی کم داسې موضوعات دي چې هغه باندې خبریالان چې دي اوس ځان ګوري ډډه کوي چې هغه رپورټ نه کوي.
خو لکه هغه چې کم مخکې رپورټونه به وو چې کم د طالبانایزیشن سره منسلک رپورټونه وو هغه زیات اوس نه چیري اسانته، یا کم رپورټونو په وجه باندې موږ دور ملګري ولیدل چې دغه مړه ګوټ شول یا زخمیان شول یا مجبوره کړل شول یا وترسول کېدل شول، نو زیاتره صحافیانو هغې نه تجربه حاصله کړه، هغې یو مثال واخیست او خپل دی. او بل دا چې دلته اوس ټریننګونه ورکړل مختلف چې کوم د میډیا این جی اوز دي، تنظیمونه دي، په دا شي باندې پوه کړل جرنلستان چې چونکې د دوی ژوند چې کوم دی دا قیمتي دی نه کې رپورټ کول. نو زیاتره خو اوس دا دی چې لږ پویم شول چې یاره دا کوم خپل ژوند چې دی دا موجوده حالاتو کې اول دغې ساتل دي، بیا ورسره ورسره دې نه پس جرنالیزم کول دي. نو زیاتره اوس دا چې څومره د طالبانایزیشن یا مسله ګروپونه یا د فوجي اپریشنې چې کمې کېږي یا نور هلته چې کم سره روان دي هغه زیات نه ټچ کوي، هغه آسان دا رپورټ نه کوي. سوشل میډیا چونکې اوس نن سبا شته دی
دیم زیاتر زیات کار آسان کړو. صفدر داوړ صاحب، دا تاسو ډیره ښه نقطه بیان کړه. دې ته زه راځم که ستاسو اجازه یې، زه هاشمي صاحب ته ځم، بیا هم دغه نقطې ته به هم راځم. یو بل سوال هم دی، سمه ده؟ مننه. هاشمی صاحب تاسو دا وویل چې نامعلوم خلک دي چې معلوم دي او هغه دا خبریالان په نشه کوي او د دوی له کار سره راحت نه احساسوي، خو تاسو خپل د پردې شاته د خبریالانو چې کومې ټولنې دي یوازې تاسو به نه یې نورې ټولنې به په افغانستان کې وي، د پردې شاته له دغو قوتونو یا کړیو سره یو تماس نیولی دی چې پر خبریالانو باندې دغه فشار را کم شي؟
جمہوریت خلافی ہر سوکھ چاہے واحد افغانستان خلافی ہر سوکھ سے زمین کے ملی گٹ پہ خلافی ہر سوکھ سے اسلامی ارزتوں پہ خلافی ہر سوکھ سینی خاور پلواکی تواخ بھی اس کلب جرنالستان جان دمرہ تضعیف نے کی جان بمرہ کمزور ہے کی چوکو رسون سراڑی کی وہ ساتھی یا دیگوئی نہ خیر رسول تم ہوگی یوازنی ہیل اتقام زمین کے دول دو دو اڑخون لدا اول جو دولت وسلوال مخالفین طالبان کی آگاہ افغانان دی مسلمانان دی دلتا اسلامی امارت لو دو دلتا واکمنی دو لو دا دلتا جمال پدیر صاحبہ لدوی نفوز لری لگوی نم زمین گفتن دادا چو من بے پری خلیفیو من طالبان و امارت راجی ہم مگا آزاد جنالیزم پر اجازہ را کی نخل کار کرو او کسی تا جمہوریت ہمی من ہیچ چاہ دی واقع لگا دی سرکار نلو ری اسی دی بیان آزادی سرکار نلو
سامد راشمی سب تاوس تا بم راجمہ سب دردار سب سوال دا دی چی تاسو یادون و کاتی جن موضوعات تی چی حقا اوس د قبایلی سیمو خبریالان اور لګوتی نه ورړي هغه نه ریپورت کوي ځکه چې هغه سره د دوی ژوند خطر د ژوند خطر تړلې دي، خو تاسو ولې چې له دې سره سره د ټولنیز میډیا هم راغلي ده رسنۍ راغلي دي چې هغه ستاسو کار یا خاصانه کړی دی یا اغیزمن کړی دی، نو د دې ستاسو په امنیت ساتلو کې د ټولنیز رسنۍ هم یو رول دی؟
بالکل دا یو مهمه نقطه ته درځم دا ما چې کوم خپل مخصوص کړی دا چې یو خو لکه مخکې به شمالي وزیرستان کې چې کوم ریپورت باندې فوکس جرنالیست ټارګټ کېدو، نو نن سبا هغه فرض کا یا د سوشل میډیا باندې یا د پی ټی ایم په شکل کې یا د بل ځوان په شکل کې مونږ نو خبر چې دی فیس بک او ټویټر باندې ریپورت کړی یا الته چې کوم او فرض کا زبا مثال در کم محسن داور چه کم خبر کبی دا غا کبائلی جرنلستانو با دا خبر لاسا تکلا پندلس کلا مخی کولی دا شانتا ساوت وزیرستان که چه کم جرنلستانو تا بخاطر پیخدو آغا علی وزیر دے یا نور چه کم زوانان دی سوشل میڈیا دلاری پا غا بنده کبی، نو دا دی ریپورٹ سرا سوشل میڈیا بنده کبی دا ریپورٹ راشی بل طرف نا آغا بیا کا جرنلیست ریپورٹ کیم آسان تا پریشار نا پیرا دی چه دا آغا پس پلانکی جرنلیست دا آغا سوری وکر دا ریپورٹ کو، نو مطلب دا چه سوشل میڈیا دا لارے دمرا صحافیانو تا آسان تیه پیدا شوی چه پخپلا بس وانان لگیا دی آغا ریپورٹو نا کوی پخپلا آلتا ملکانان مرسان پخپلا آلتا چه سمرا سیاسی خلق دی دا آغا لگیا دی آغا ریپورٹ کوی چه جرنلیست چه پتا لگی ایخ واپ سوشل میڈیا بنده دا ریپورٹ شوی، نو یو خود دا آغا وجہ دی چه دران چه صحافی چه کم دی آسی دا ریگولر میڈیا والا چه کم جرنلیست دی آغا محفوظ شوی دی آغا شانتا ریپورٹ آغا نکوی لکه مخی بایو صحافی کولو اوس یہ ټول ځوانان یې کوي ټول د علاقے خلک یې کوي سوشل میډیا د لارې، یو خدا وجہ دی او بل وجہ دا چې صحافیان په خپل پوه شو چې کم ریپورت ما لپاره خطرناک دی کم ریپورت ما لپاره خطرناک نه دی
دا سره یو سوال را پورته کیږي صفدر داور سی ډیر مهم چې تاسو واسي خبر اعلان په دې باندې پوسو په دې موضوعاتو باندې ګوتی اوس ډیر نه وي چې دا زما د پاره زمو د پاره خطرناک دی، نو لدی سره د دې تاوانونه به هم وي د سیمې د پاره د خلکو د پاره د معلوماتو د رسایي په حواله باندې د بیان د ازادۍ په حواله باندې خلکو ته د کره معلوماتو په حواله باندې به بل اړخ کې تاسو ګورئ دا تاوان هم به رسیدلی دی؟
نہ لکھا رپورٹ کی حکم نہ دے راغلے کا کر سے داد کے بعد لگا تا سو سرا گری نشم او دے چے زم تب توام چے سٹوری یا رپورٹ مسکی گینا مخ کے دعوا چے یو جرنلسٹ پر صرف اور صرف رپورٹ کا ورد او سی جرنلسٹ نہ کہیا یا گھنٹہ پس وکی یا دو گھنٹے پس وکی یا در گھنٹے پس وکی ہو رپورٹ چے کم دے سوشل میڈیا دا لارے یوم نه پټیږي ټول راوځي.
یعنی تاسو واسطه چې خبر یا معلومات دا فوټیج نه دا په هر شکل کې کا د خبريال په شکل کې کې د ټولنیز میډیا پوری وی هغه تر خلکو پوری رسی. تاسو تجربه څه وایي چې په خوا چې کوم اخبارونه او ټلویزیونونه د قبایلي سیمو کې تاسو ګرځئ د ټولنیز رسنیو له راتګ سره خلک اوس ډیر معلومات لري که هغه وخت چې کوم وخت کې به تاسو په خطرم په غاړه اخیستلی خبرونه به مور کول په ریډیو په ټلویزیون او په ټی وی باندې هم که اوس خلک زیات خبري
نہ اوس دا سوشل میڈیا دا لارے زیاد خلق خبری پدی چے مخ کے خو ٹی وی یا اخبار دا کو ٹول اور آبادی چے سمرا دے سمرا خلق دی دے تے رسائی نہ وا تو زیاد تر علاقے چے کم دی تمرا اخبارو نہ بنت لیا با خلق کو پیدل نہ یا دا سنتا او ٹی وی ار دے کی نستا دے ریڈیو ار دے کی نستا دا گا مشال او پو او دیوار ریډیو دا دو درې ریډیو چې کوم دي دا ډېر مقبول دي ډېر اوس دا باندې خو چې کوم ریپورټونه دي هغه زه دا وایم چې هر سړی په لاس کې موبایل دی هر سړی کور کې موبایل دی یا سیستم یې لګولی دی بس زیاتره علاقو کې انټرنیټ فیسیلیټي نشته لګا
سردار داوڑ صاحب کتا سو اجازه را کیم دغه سوال ما په زین کیو ک زل هاشمی صاحب رسته به تاسو څخه دغه سوال وکما
بالکل
هاشمی صاحب لکه څنګه چې سردار داوڑ صاحب ویل چې ځینې داسې موضوعات چې هغه له اوس جرنالستان ګوتې نه وروړي نه ریپورٹ کوي نه دی وایي کوشش کوي چې ځان خوندي سي او تر یو حد خوندي سي هم دي په افغانستان کې داسې کم موضوعات دي چې پر هغه باندې خبريالان چې دي هغه ګوتې نه وروړي او خصوصا چې هغه د دوی ژوند ته خطر سي داسې موضوعات شته چې خبريالان ورځه ډډه کوي
زما په خپل تجربې له مخې نه او د خپل پیژنګلو شناخت له مخې نه تر اوسه پورې یوازینی شی چې هغه ژورنالیستان یو اندازه خود سانسوري ته هڅولی دی هغه د دوی ناامني د سر نه خوندیتوب د دوی اطراف ته نه ځي او د اطرافو یا د لرو پرتو سیمو خبرونه لکه د بخار په څیر باندې اوس نه ریپورټ کیږي. دوهمه تر ټولو لوی چیلنج د ژورنالیستان په وړاندې باندې په دولتي ادارو کې فساد ته په دولتي ادارو کې فساد کې د بانفوذ سیاسی شخصیتونه د پارلمان وکیلان پخوانی جهادي قمندانان زورواکي هغوی په کې لاس لري نو که په سانسوري ډېر ژورنالیستان زړه نه ښه کوي چې هغوی دغه د فساد په مواردو باندې کله ډېر رپورټینګ وکړي ځکه چې هغوی ته بیا د سر خطره پېښېږي او یا هم دا چې په خپلو رسنیزو ادارو کې د دوی جاب سیکورټي نشته په وظیفوي مسؤلیت او خوندیتوب نه لري. موږ یو تجربه لرو چې په ننګرهار کې د نیکاس تلویزیون فعالیت لري او په کونړ کې د هغوی خبریال د فساد یو رپورټ ورکوي. د فساد رپورټ نه یوازې دا چې خپرېږي نه بلکې هغه ژورنالیست له دندې نه هم ګوښه کېږي او لرې کېږي. دغه ستونزه شته چې دلته ژورنالیست ډیر کوشش خو نه کوي خو معنی یو اندازه چې ورسره احتیاط کوي هغه دغه دي غلا او د فساد او د رشوت دغه معاملې دي. وسلوال طالبان ژورنالیستانو ته د فعالیت اجازه ورکوي ولې ژورنالیستانو ته د انتقاد او نیوکې اجازه نه ورکوي چې د دوی په تعلیمي خدماتو په صحیح خدماتو د دوی په کلتوري او اجتماعي خدماتو په دوه باندې انتقادي رپورټونه ورکړي دي ته وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي.
سمداچ می صرف مننه صفدر داور صرف تاسو ذکر کولای چې په قبایلی سیمو کې ډېری قبایلی سیمې دي چې کله موږ د ټولنیزي میډیا خبره کوو نو د دې معنی دا دی چې انټرنیټ بل ته خامخا وي نو به خلکو ته معلومات رسی. خو حال دا دی چې په قبایلی سیمو کې انټرنیټ هغه سي نه دی رسیدلې لکه څنګه چې وی په ډېرو کې بندیز دي او بیا څنګه کېدلای شي یعنی دې څومره د خلکو ته د معلوماتو پر رسولو کې به خنډ جوړ کړی دی.
د انټرنیټ نه ورکول عمدا وجہ کدای شي د کم شای مونږ ته ټول ډیسکس کوو لکه د دې پر خوراغلو چې د سوشل میډیا څومره امپورټنت دی نن سبا څومره اهمیت لري نو دې وجہ باندې زیاتره علاقو ته انټرنیټ نه ورکړی کی خو زیاتر بیا داسې خلک
یعنی دا انټرنیټ ستاسو په خیال صفدر داور چې دا انټرنیټ نه ورکول کیږي او که انټرنیټ انفراستراکچر یا دغه بنیادی ډانچا یا دغه سامان نشته چې ورکړل شي؟
نه دا ما په خیال باندې نه ورکړل کیږي په دې چې دا دومره غټه مسله نه ده. د دنیا هر ځای ته انټرنیټ ورسېدو بیا د پاکستان هر ځلې ته انټرنیټ ورسېدو قبایلي علاقو ته نه ورکول دا ځوان چې دا دومره غټه مسله نه ده. دا اول ځل
چې کله عمران خان وزیر اعظم شو نو دی مختلف قبایلی اصلا دورې شروع کړې. نو میرام شاه کې وانه کې خلکو اول د انټرنیټ مطالبه ورته وکړه. نو دی داسې په خندا کې شو چې دا انټرنیټ ډېره وړه خبره دي، دا تاسو څنګه دا اول فهرست کې اول مطالبه د انټرنیټ او دې اعلانونه وکړل چې انټرنیټ ته هر دلی ته ورسي، خو تر اوسه پورې دا دوه کاله څو تیر شول.
یعنی ستاسو په خیال باندې د نه ورکړې وجه څه ده؟
د نه ورکړې وجه دا دی کنه چې ما درته بیان کړه چې سوشل میډیا ته لارې نن سبا ټول رپورټونه راځي، مخې ته راځي، دنیا ته رسي، چې هلته څه کېږي. سوشل میډیا ته لارې ځوانان لګیا دي یا ژورنالیستان لګیا دي، هغه دنیا ته خبرونه رسوي. نو دې سره بې د ملکي چې کوم یا حکومتي کوم پالیسۍ دي، د دې مخالفت کېږي او انټرنیشنل لیول باندې بیا پریشر پرې راځي چې دا علاقه کې څه روان دي او څه کېږي. نو دغه یو واحد لار دی د قبایلي خلکو چې څومره دي چې دی انټرنیټ ته لارې، د سوشل میډیا ته لارې، خپل آواز اوچتوي او مخې دنیا ته وړي. عام خلک کوشش کوي چې کم سیټس ایریاز دي لکه پشاور شو، بندر شو، ډی خان شو، چې ورسره کومې اصلا دي دا کې انټرنیټ شته دی، نو زیاتره دلته راځي، خپل انټرنیټ موبایل استعمالوي او بیا واپس ځي. یا زیاتره داسې دي چې اوس آپریشن وسوې کم آی ڈی پی شوي وو، نو ډېر خلک دلته سیټل ایریاز کې آباد شول. لکه پشاور کې ناست سړی د شمالي وزیرستان دی، د جنوبی وزیرستان دی، د نور قبایلی علاقو، نو هغه سوشل میډیا د لارې خپل رپورټونه هغه ځای نه کوي او مخکې دنیا ته رسي. دا روان چې په دې وجه انټرنیټ نه ورکړی کېږي چې چرته هلته په سوال کې موبایل سړی سره لاس کې وي، انټرنیټ یې رزمک کې، وانه کې، میرانشاه کې او داسنت نور قبایلی علاقو کې، نو دینا با بیا کېدای شي حکومت ته ډېره زیاته مسله جوړه شي او هر څه چې هلته کېږي دا هغه به ریپورټ کېږي او دنیا به ورنه خبرېږي.
مننه ډېره صفدر داوډ صاحب. عبدالمجید حشمی صاحب، تاسو ریاست د خبرالانو د یوې ټولنې د مشر په توګه باندې څه فکر کوئ چې 2020 دا د پښرو کېدو دی، هغه څه کېدلای سي، هغه کوم وړاندیزونه کېدلای سي چې خپل خبرالان یا حکومتونه یا هغه قوتونه چې خبرالانو دپاره ګواښ جوړ کړی دی داسې یو کړنلاره جوړه سي چې دوی ژوند په 2020 کې بیا ډېر خوندي وي؟
زما په نظر موږ خو تر هر څه وړاندې ډېر د افغانستان د سولې دغه روانه پروسه چې په قطر کې دوحه کې روانه ده، دې ته منتظر وو، لیوالي وو، تندغري وو د سولې، که الله سوله راوستله وو په طالبانو د دولت ترمنځ تفاهم رامنځته شو، نو د ژورنالستانو او د ټولو افغانانو په وړاندې به د تاوتریخوالي، خشونت او وژنې دغه پېښې انشاءالله راکمیږي. خو د هغې تر څنګ له هغو نړیوالو مرکشیانو، نړیوالو سازمانونو، ملګرو ملتونو، امنیت شورا او هغه نړیوال ارګانونه یا نړیوال هیوادونه، اروپایي ټولنه، یوناما، بشر حقوق، چې هغوی د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي، په هغوی باندې زموږ غږ دا ده چې د سولې په مذاکراتو کې دې هم د بیان ازادۍ لپاره کار وشي، په دواړو خواوو دې دا لازمي کړي چې هغوی دې د بیان د ازادۍ په وړاندې باندې خنډونه نه جوړوي. بدبختانه متاسفانه دا اوس د تېرې یوې میاشتې نه د هلمند خبریالان زموږ په کابل کې دي، په مېلمستونونو کې بېچارهګان اوسي، هلته په سیمه کې کار نشي کولای، را انتقال کړي مو دي ځینې نورو ولایتونو کې چې د امنیتي ملحوظاتو له وجې نه زموږ اخلم ملګرو ته مشکلات پیدا شوي دي، غواړو چې هغه را انتقال کړو. زموږ غوښتنه همدغه ده که چېرته د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او نړیواله ټولنه چې دلته یو ویشت کاله په دې وطن کې د دیور او د باروتو لوبه وکړله او یوازینۍ لاسته راوړنه هم د بیان ازادي ګڼي، نو که دوی رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنې وفاداري ورته د بیان د ازادۍ د تقویې لپاره د کار وکړي. ما مخکې ویل چې په افغانستان کې سلګونه رسنۍ دا اوس په حال دی د سقوط له خطر سره مخ کې، پرنټ میډیا په افغانستان کې اخی له منځه تلونکي ده، ختمېدونکي ده، رادیوګانې د سقوط سره مخ کې، اقتصادي مشکلات لري، دولت هیڅ ډول د میډیا د پرمختګ لپاره پروژې نه لري، کار نه لري، نړیواله ټولنې خپلې پخوانۍ مرستې بندې کړي دي، نه یې کوي. نو زما غوښتنه دا ده چې که نوی بهیر پیلېږي، دلته سوله راځي، دلته بل حکومت راځي، دلته بل په اصطلاح انتقال پروسه راځي، یا په اصطلاح د طالب او د دولت ترمنځ مذاکرات کامیابیږي، د بیان ازادي چې دوی لاسته راوړنه بولي. خو طالبان دې هم په دې فکر وکړي چې دا اوس هغه د 2001 کال نه وړاندې افغانستان نه ده، اوس افغانان په میلیونونو لیسانس، پی ایچ ڈی او ماستران لري، دلته اتل 14-15 زره باب ښوونځي دي، 3400
پونتونونه دي خلق لوستي دي خلق نړۍ نه بیرته را کوچېدلي دي. زه خپله ما پاکستان کې لس کاله په مختلفو میډیا کې کار کړی و، دلته په خپل وطن کې کار کوم. د بیان د ازادۍ لپاره باید دوی لاره هواره کړي، او د بیان د ازادۍ په وړاندې باید د مشکلاتو او خنډونه جوړول دا د دوی بهادري او زړورتیا نه ده، بلکې دا هر څوک هره ډله چې د بیان د ازادۍ په وړاندې خنډونه جوړوي هغه د خپلې ناکامۍ لپاره، هغه د خپلې رسوایۍ لپاره، د خپلې بدنامۍ لپاره په خپله لاره هواروي او ولس د هغوی نه نفرت کوي. بیا
ډېره ډېره مننه عبدالمجید هاشمي صاحب ستاسو، صفدر داور صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه راسره واخیستله، وخت هم دومره و. ستاسو دواړو ډیره مننه کوم. اوریدونکو تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدلی چې د بې پولو خبریالانو سازمان ریپورټرز ود اوټ بارډرز د تازه ریپورت په اړه و چې افغانستان او پاکستان یې د خبریالانو لپاره د نړۍ په خطرناک هیوادونو کې یاد کړی دي. په دې بحث کې هر سره میلمانه وو د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ او د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالوحید هاشمي. بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ درته خدای پاماني وایي.